په چی شي کو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې د وګړي نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د وګړي نظر به معنی پدې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې لا استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان لزان بل بل یو ټیکی دې چې ځان یو دنیا ده، یو ټیکه ځان یو دنیا ده. نو خامخان چې تبله نیو نو بس بیا خو
فنکار برخه کې لا شاعري امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشوم ته په ورسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونو متعلق هم ناغه کې د توبه د وبنې د نامه ذکر ډیر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واوري.
بیړې رانږدې کېده، ژغې نه و، کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورخمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشنا ست ډالې شوی سندره واوري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه لپخوا څو برابر چټک شوې ده او باید دا پروسه چټک شي، ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي هماغمره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټیکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شیر کې د ګودر یادونه شوي، پولا پټه یاد شوي، د بام دی دنونه یاد شوي، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کېدونکو ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هله چې ځینې پنځول کېدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د درشپېتم تلین په پار تمنا واحدې ته وکیږو چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوې ده.
په وخت مرګ کې دا وسیاس کړو بل بل بده نه سیاس کړو ټول سرحدونه کاکا ګاندي ساتي موږ په کچې دا غم خوړان دي ساتي.
تیرونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی حماسي او ملی شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درش په تکاله پورا شول. هغه په درې سل وخت کلنې په یو ترافیکی حادثه کې لخپل زوی دوا جان سره یو ځای ومر. مرحوم ملنګ جان د ولسی شاعرۍ، حماسي، مینې او له وطن او خلکو سره بې ساري علاقې له کبله د بابا په لقب نومول شوی او د خپل عصر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سرلاری پاتې شوی دی.
لارا توای تور زلفان ما یادوا د سرو شوند د پاسه سر په ځوان ما یادوا.
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي، په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د ده اصلي نوم محمد امین و. د بیسو دو د چمیار په کلي کې پیدا شوی، په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. دی هغه وخت له خپلې کورنۍ، کلي، سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد، اول میر، ایوب خان، فقیر محمد داد او نورو څخه په ډیرو حجرو، ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواښاد ملنګ جان نغمه او سرودونه د نننی افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. ارواښاد ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا وو، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي وو. ملنګ جان انتقادی اشعار هم ویلی دی. دغه سه اشعار ممکن ټول خپاره شوی نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 30 کال د نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شم پوجڑا شول باسی پتنگان لاڑل وردانگا ملنگ جانا خود زان ما یادوا دس رو شنڈو دپاس سر پہ زوان ما یادوا چا مکی رات ہوئے چ جانان ما یادوا دس رو شنڈو دپاس سر پہ زوان ما یادوا وی جانان ما یادوا سر پہ زوان ما یادوا سر پہ زوان ما
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربیره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولیدنه د انساني تاریخ یوه ډیره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه او بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپل صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پریښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. د مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې، د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې، همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه او مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه او سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وای چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سابها سیمیتی د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکو حاجی عقل شاه سحاک بیا وای چې لا ماشوم توبه ل جرګو سره سره کار لري او دا چاره د غنو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت کې جرګه نه سهول هنسته چې جرګه واغه وطن کې غو وطن کې به سهول هي غو وطن کې به امني په کوم کلی کې چې جرګه ای د جرګې مشران معلومي ال ته به امني څه جرګانې د خاصې ګډوډي به په لږ زراو کم کړای دا په مرکو کم کړای دا په قتل په مسلو کم کړای دا په دوه قومونو سره جنگونه کړی دي د دوه کم کړی دا هغه یو ډیر مظلوم وو دا یو ظالم وو څنګه ظالم نن هم نستا دا د ظالم زه مو واته ویل غسه وو کې سیول ور بده غد ته ورکه دغه بغت ورکه مال دا خو سمکان لري ته ډوډي کړو ډوډي مخړ موږ څه دی ولس منګي عوام څه ویلې د معلوماته پس لګم موږ دا پریکړه کوو نو جرګمار کده پر احتیا سره جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه ده ظالم حق معلوم نه کاغذ جرګمار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وای چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګي جوړوي دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه ده نو ما وړای وای
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنۍ یا د دوه کسانو په منځ کې سونځه مخته راشي یا جنگ وشي یا په بل کوم څه مسلې چې خفګان ته خبره سره ورسیږي نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه سونځه مخاوني سي او د سونځه نورم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا نلته د کور کلی مسایل ډیر زیات وي لکه د پولي پټي مسایل وي یا د ځینی غنم بازي څاروي د نو کورنۍ خوري په باندې سره سونځه پیدا کیږي او اکثریت کلی داسې دي چې الته دوی ترو نظام سره اوسېږي نو اتمن ترو نظام په منځ کې ځینې رقابتونه مې پډېر وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیخېږي نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کېنوي کوم یو چې ملامت وایي او کوم یو چې سلامات وي هغه ته سلامات او بل اخر یو فیصله کوي او فیصله به داسې وي چې مشکل حل کېږي د لازمي ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د وی جرګي پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوړه کړی چې خي بیلګي ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګي دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګي لاله حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او ته جرګه ویل کې په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د صلح ویل کې د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایی اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعی مدعیه دي ته واداره کوي دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي باید غور باندې جاری شي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغه دې ته تشویقوي دې ته واداره کوي چې تاسو لار سي خپل منځ کې صلح وکړي خپل منځ کې جرګه وکړي سپینګيري او مشران مخاور خلک.
کله چې د خلکو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا مخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خواند او رنگ ته ځانګړی روانوالي وربخي. د هنر جاج په نننې برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلی په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تبله خو دا یو چې ده میس ده ته د دامه وي
ها
ولته په اردو کې ورته دامه وي ولته څنګه استاد صاحب کنه ورته به بم ورته وي ول چې د اواز دروند ده د ته بم وي او دا بل چې ده ورکه ده ته زیل وي د اواز لګنره وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې ده زیل
او دا غم د میسونه جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د میسونه جوړ دی
او استاد د پاس چې په لګیدلې دا ربړ غوندې دات شه ده
دا چې ده دا سرمند دا چې ده د ګټ سرمند او زه سرمنده او لکه هغه به هغه او چیږي جوړيږي تراش نو بیا دې د پاره مکمل خپل استادان دي چې دا بیا بنل کیږي دا جوړی کیږي په پوره مکمل وخت لګي
او دا ته په افغانستان کې جوړی کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راضي او دلته شکر دې زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړی
او معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا شی ورته دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دین چې دا تور کې وو لږ بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي شی په ولګي نو کو به وشکي کنه به مجبور شي بل سرمن
ما سره اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکې پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
دا دې لپاره چې دا وړه پینې وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته سي आवाज وبس دا د بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کله کاوازو
او دا چې بکلا په موسیقي کې چې دواړو وغږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان راپری دي
او یو زیل یو په می دا دواړو خپل لیول کې یو شانتي وو دا دواړو به داسې لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي او یو شته جوړ شي ټیکټ جوړ شي او شته جوړ شي
اکثره وخت سی زین وخت په یو تیګه کې دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه په سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې د خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې وستا
هغه لړګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سوګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه چې درزو غب د ترغه پوره چې پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې مدردي ټول نه راوځي لکه نن سبا موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې په موسیقي کې نوي نو څه توان ورسي
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه دوه موټر چې سلور پای نوي
ان بي پایو موټر یو څه چالان
دي نو لکه موسیقي دا شتیک داغه بووي بس شعر بمووي طرز بمووي هارمونی بمور سره و خدا نیمګړی وي تبله د سه وشه ده ریدم لکه دا دغه سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
ها څه ګټه ده د موسیقي د پاره د تبله یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبله پکې لاس دی پکې
هم تم مخکې د ټیکی خبر وکړه دا ټیکه څه شه ده
دا ټیکا لکه چې تاسو ماتویل شي دا ټیکا د سه او شه لکه د ګاډي موټر پای دی تبله د سه او شه چې زمينه ورته صدقه کوي جوړي لکه سه
بالکل هغه
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي نو تبله ور سره شوري ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دي دا ځان لزان بل بل یو ټیکی دي چې ځان له دنیا دا یو ټیکا ځان له دنیا دا نو نو خامخانه چې تبله نیمه نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غږی هم دغه سلور 15 ټیکی دي تا غږی
د مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه وړه مشهوره ټیکه ده
وس پورتو کې دا زمونږ استاد خپل د لکه تینګړه ورته وي
پورتو کې وي
پورتو کې دا ساده یو دغه د شلک په دې کې ډېر زمونږ پورتو سندري دي
ته تلګو غو دغه ټیک چې دا سره
کړه
دا تینګړه ټیکه او هغه مغولي بیا کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دا لکه کلاسیکل دغه د لکه یو زمونږ استاد سو د لوګری سازونه کې غوغو لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس د لوګری او ساده زه به درته خیر د لګ زره
او غوغو
دا مغلی شلو
دا مغلی ښا
یو بل دې چې هغه لکه کلاسیکل
کلاسیکل هغه څنګه دې کلاسیکلی خدا مغلی
کلاسیکل
او کلاسیکل مغلی
ته د روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې د لکه د دوړ مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده د ته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې د لکه حالت مغلی دوړ شانت دي
او
هم دغه د کنه لکه روپک مې درته ویل روپک دی او مغلی
بالکل بالکل
دوړ سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماترې دي لکه وزر بدی
او
دا موزر بدی او چنچل موزر بده روپک موزر
دا چنچل او دا وزر بد څنګه معلومیږي کې دلته پوسټ ته ماته تبلیغ خوده شي چې دغه زربونه دي
وز چې دا تبلیغ کوم نو بیا اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه کزوي هم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تلک په کلار وګه کوزه به ورته در سره وایم کنه زه
د سې په حساب 1 2 3 4 ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر وو پورې به
صحیح صحیح ها
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دانی امدار شانتی
بله سه بالکل تبلا سیم موسم ما غشه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دانی سه سانی دا پا ما غرس دغه ستیندا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کا شول دادرش دا ټولې ټیکې ته کاوي شه په آرام کې ستې
دسی کې دې شي چې په یو سندر کې څو ټیکې وشي
او دسم کې دې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شه خو هغه د پاره مغز طرز هغه سره ارنجمنت د میوزیک ډایریکټر دی
او
چې هغه غواړي په یو ټیکې کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوي شه دا هغه خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټو کو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینم مسایت کی ګمار چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې چې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی داسې شته
او وله بل څه بالکل شته خو استادان شته
پکې څوک دي داسې چې اکثره یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه انټر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه هم کتلې دي استاد سلام ګل نومېږي ته چې حاجی صاحب چمن ګل خو دې وبخې جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مې نا ګل
او دا خود د موسیقي استادان دي بالکل
کټول افغانان پیژني نو استاد سنم ګل خو استاد سره دي اوس نورم شته د کابل کې مشه خو استادان شته دي بوشه لکټیر دي
نو استاد زموږ د پروګرام وختم کم دي په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو د سیخه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چراغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک ته زبا دوی ته داسې یو ټیکا به وګه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو زه یو شی به وګه کوم چې داسې لکه
خوندور راش
نو زه ټیکا ته دا کیرو ټیکا دا
کیرو صحیح
سو کیرو کې لږ زره خیر دی او مې تو او یوازې مون خیر دی چې کوم زیاتې کې یو ټول نظر معذرت هم غواړم بخنه غواړم ټول
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي ذکرې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز ذکرې کړې، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې، دا د تورته پښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
ډیره زیاته مننه. زه بل تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې یو ټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسو شاعري کوئ او ولې تاسو شاعري کوئ؟ الهه د شاعرۍ مصدع
شاعرۍ سره خو نو ماشوم ته به مینا و د یو شاعرانه ماحول کې لوې سوي ما نو دا مې یو ارمان چې زه یو وخت شعر ولیکم. دا هر شاعر شعر به مې لوستل خو هغه به مې سمه ولې سکاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکول لازم چې زه هم یو وخت شعر ولیکم شم.
اغلی فنا سیدی، استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګه باندې یو ډېر خسته شناونه هم خپل شوی ده. البته تاسو دا راته وایئ چې د دې ټولګي نوم څه ده او اول مدانو مرته غوړه کړی ده.
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې.
بله
ها، نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا کړی ده.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید وایم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شیرونو متعلق هم ناغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې شیرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دوه بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې کله تو بازه کې راغلی بیتونه داسې دي: فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، او سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولسم نو نیکه نم پوښتنه وکړه چې توبه څه ته وایي. زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکه نه به م پوښتنه کوه، بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یو ونه ده او د دې پاره ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه د یو تصویر د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده، زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده، او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه، ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغې ټولګې کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړي دي؟
ذکر خو مې رسمي ذکر مې ښوونځی مې نه دا ویلې، په ځانځي ته نه يم تللې. په کور کې مې خپل نیکه ناسي هغه یو ډېر ادیب داسې کس چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم لار. نو لاغه څخه مې ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستې دي، او هغه مونږ ته ډېر په مینه او په ډېر خان داز مونږ ته زده کړه راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده. نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو ان شاء الله، بس په همدې هیله چې د دوستانو ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم، او خوښې سي دي هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر به الهام زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي، او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلای، نو شاید همدا الهام
خبره وي. استا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر ده، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی ده؟
اغیز ما له ماشوم ته مې کوم شیر نه لوسی دی سر کې مې اولنۍ شیر چې ما کله زله شیر سره آشنا سوي ما هغه شیر مال لوسی هغه د حضرت حافظ شیرازی شیر دی چې ماغه مول وسنو هغه د شیر سره نمړې زل څه آشنا سم هغه نو هغه به ډیر مې خوښ و کنه هغه وخت په معنا نه پوهیدل خو بیا هم په ما یاسر کو بیا مې زما مور شاعره و د مور شاعرم شیرونه به مې همیشل وسلو ډیر بیا سره باندې کو زما کور کې زما عم شاعره و دغه شیرونه به مې ډیر ډیر لوستلو او دا هیله به مې وشي کاش کې زما دغه شیر ولیکلای سم.
بله تاسو د حافظ شیرازی یادونه وکړه. حافظ شیرازی دیوان په فارسی ژبه باندې ده، نو تاسو فارسی شیرونه لرئ؟
نه ما خپل فارسی شیرونه نه دي لیکلي، خو مګم ډیره مطالعه مې فارسی ادبیات مې ډیر مطالعه کړی دي او ډیر زیات مې خوښیږي. د حضرت حافظ شیرازی، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل فارسی ادبیات مې ډیر لوستي دي، ډیر مې خوښیږي. او زما نیکه هم د فارسی ادبیات ډیر مینوال و، په کور کې کتابخانه لرله، هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې خپل خویندو ورونو سره. نو دا زما لپاره د خپل نیکه نه ډیر خوږی خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې له ځانه سره وایست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډیره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډیرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښېږي او ډیر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډیره مې خوښېږي، بار بار لولم او هیڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډیرو د معاصرو کې د ډیرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولم. ډیر زیات خوند لري.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورکارا کړ او تم دې څه؟
لومړی مې شعر ولیک خپل لیکه ته مې واورو،
بیا دې عکس له
هغه ډیر زیات خوښ کړ. ډیر زه حسن زکه هغه شعر ما لیکلای ونو، نو ډیر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتل، خو ما لیکلو جرأت به مې نشه کړم. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده، باید وینه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه تر اوسه هیڅ سندرغان ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي. نه اخبار څه کتاب، دا لومړی ځل ده چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوي او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولي دي هغوی خوښ سي، ولې نه؟ داسې تحمیلي نه سي، زه ورته وایم چې زما شعر ولولي، که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولي نو بس.
نو تاسو ممانعت نه کوي؟ یعنی تاسو موافق یاست ورسره؟
بله، هو چې د ویلو
ډېر دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولای شئ، تاسو یو شاعر کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوسته، نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای. نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې. نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډیر مې ارمان مې و، دا مې ډیر ارمان و. همیشه به مې له نیکې سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی شم. نو هغه به ډیر ماته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې. همیشه به راته ویل چې ته کولی سې، ته به یو ښه شاعر سې. هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډیر ویلو چې در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف، در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف، دولت هست کی آبی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتله او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته یې راوستلې. ډیر ښه آغلی سیدی، تا سره ستاسو ټولګه ده، نو غواړم چې له دغه ټولګه نه بیا هم یو غزل ووایست.
سمه ده، یو غزل به ووایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ
غزل دی: ناڅاپه مې د زړه پر اوږه
لاس کېږدا وراشه. ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږدا وراشه. مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدا وراشه. سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا. سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا. یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږدا وراشه.
بله په ژوندانه کې دې بریالی وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته. الله تاسو نه ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د ښکلو خبرونو ته بلنه راکړه. ډېره زیاته مننه.
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي. خلکو خو خوي چې ل لګې مودې څخه ډیر کار واخلي. دغه غوښتنه په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي. نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لندې کیسې لا لندې لیکي. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لندې کیسه وړاندې کوي.
زرپانه سمندر کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې بیرې رانیږدې کېده. ژغینه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړې وو. سړک لور ته څک سوم. د موټر غرهاره مې تر غوښ سو. خو څه نه وو، کښتۍ ته مې وکتل نه ښکارېده. شایي څراغونه به د پولیسو له ویرې مړه کړي وو. قاچاقونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي. په واتساپ کې پیغام راغی. اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي. ممکن سهار وختي ولرسو. د سړک خواته پورته سوم. لالیری می پرې و موټر سترګې ولګېدې. څراغونه د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل. خو کښتۍ ته مې هیله و چې ما به اړوي. د څراغونو ویرولم چې ما به وړي. لاندې مې ځان وښویوه. له یوې بوټې سره کښېناستم. موټر تیر سو. وما ته ویل و چې د ترکیه پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګېده. لپای کې مې جاکټ راوست. جاکټ مې واغوست. پر شګو مې پښې وغځولې. پریوتم. د شمال له پښه او د څپو له څړپا پرته ژغو ژغ نه و. سترګې مې درنې سوې. ژغ مې واورید ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو. اسناد یې وغوښتل.
استاد ناشناس د افغاني موسیقۍ یوه مشهوره څېره ده. هغه لسګونه کاله په خوای وسندره ویلې وه. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلي او خاغلی ناشناسته نظرانه کړي. د ورخمین خیال په نننې برخه کې هم دا سندره اورو.
ورخمین خیال